ستړي مشي دا مشال رډيو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال رډيو په دې خبرونه کې موزه ظفر خان هرکلی کوم. په خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلي راپورونو ترڅنګ ونیزې خبرونې ته هم دي هیلې او نوې خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځې هم د خبرو. خو اول خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات څه وخت لپاره ځنډیدلي. لکه لاس سیف الله سره نږدې ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او سرکاري نتیجې ښایي چې د برگزیت پلوه برطانوي پارټي کنزرویټیو ګوند انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. تفصیل: د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخته په ټویټر په بیان کې ویلي دغه خبرې اترې وروسته لاغي د څه وخت لپاره ځنډیږي چې طالبانو د افغانستان له بګرام هوایي اډې سره نږدې برید وکړ. خلیلزاد لیکلي چې په دې برید یې خپله غوسه طالبانو ته څرګنده کړه چې پکې دوه کسان وژل شوه او په لسګونو نور زخمیان شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم په ټویټر پاڼه په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې خو وجه یې نه ده ښودلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفه اخلي او پس له هغې به خبرې اترې جاري ساتي. د شورو په ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې له بګرام هوایي ډې سره نږدې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او تر اتیاو څخه زیات ژوبل شول. تر اوسه دواړو لوریو نه دي ویلي چې خبرې اترې به بیا کله پیلېږي. بلخوا د خبرو اترو تر ځنډېدو وروسته زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی دی. د بلوچستان د مسلم باغ په کان ماترزی کې د ډاټسن او د سپرلو بس ټکر شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. چارواکي وایي پیښنن سهار شاوخوا 15 بجې شوي. د کلا سیف الله انتظامی مشر عتیق الرحمن شاوانی مشال ریډیو ته وویل په ډاټسن کې پټرول و چې د ټکر له وجې اور واخست. دی وایي زیاتره کسان سوي دي نو ځکه د ډي این ای معاینې له لارې پیژندګلوي کوي. د لویز ځواک یو افسر محمد هاشم په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر له 14 څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي. په هغه هیواد کې روان کال 90 ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو ته وویل په نوو ناروغه شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پښتونخوا دي.
پښتونخوا کې ټوټل کیسونه دي غو دوه ویا دي اوس دا وخت او د ملک په سطح باندې کیسونه په کم سل دي. د کمپینونو خواله یا خرابواله چې د غې نتیجه چې دا کال پس راو نو مونږ په دې صبح کې د اگست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپینونه تر هغې وروسته له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول چې په اپریل کې په پېښور کې د واکسینو ضد د دروغو پروپاګنډا وشوه. د دسمبر په اتمه د پاکستان وزیر اعظم د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته امر وکړ چې د ګل له ورځې څخه د پیلېدونکي کمپینونو مشري د خپل وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په لړ کې قانون سازی نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټریشن مسله لا هم نه ده هواره شوې.
د رجسٹریشن عمل شروع شوه نه دی ولی دغه چاغه لپاره د قانون سازه ضرورت دی. هغه د لپاره د طریقې کار وزا کولو ضرورت دی. هغه د لپاره د دفاتر د قیام ضرورت دی. هغه د لپاره د عملی د تربیت ضرورت دی او حکومت تر اوسه پدې کې یو کار هم نه دی کړی.
خو وفاقی حکومت دریز لري چې د مسلې ته پام دی او ډیر ژر به په دې اړه قانون سازی وکړي. په خیبر پښتونخوا کې شپږ زره مدرسې له وفاق المدارس سره کار کوي. د لاهور تر غریزه د عدالت په پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې دا خوډه په پیخه کې ککړ شپک سلويخ وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېګل. د پاکستان ډان رسپانډي او جیو نیوز خبر ورکړي چې د شورو پورس په لاهور کې وکیلانو د لاهور پر روغتون کې په ډاکټرانو تشدد وکړ او روس سید مظاهره پر مال له پولیسو سره نښته او مشوي. په اسپیټال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان هم مړه شوي دي. وکیلانو د زیارت پر ورځ هړتال کړي او وایي تر غیبه له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې نیول شوي ملګري خوشي شوي نه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن جپو سباستین هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیگا په بیان کې ویل چې ډاکټر هاینه ته دا نشان پروند افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیډنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړی دی. د جرمني د بون پونتون استاد هاینه چې پرزانی ازمری خان نومخه په پښتو ژبه رواني خبري کوي. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکړه لیک په منځوري شاوخوا یو پیړی مخکې د عثماني خلافت په وخت ارمینانو ډلې سوجنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم دا اقدام د انصاف او رښتیا بری بللی دی. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منینډس وړاندې کړ چې د 1915 څخه تر 1923 پورې د ترکیې په عثماني امپراتورۍ کې د خواوشه 1500,000 ارمینیانو ټول وژنه په رسمیت پیژني. تر رایه چونې وروسته باب منینډس ویل سینیټ بالاخره د ارمینانو د ټول وژنې پریکړه لیک په منظورولو تاریخ تصدیق کړ. له 1915 نه تر 1923 پورې چې څه پیښ شول په پوره باور ټول وژنه وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې د ټولې نړۍ د ارمینیانو له لورې د سینیټ د دې پریکړه لیک هرکلی کوي. د ترکیې د ولسمشر یو ویان فخرالدین التون د دواړو قراردادونو منظوري غیر ذمهدارانه او غیر عاقلانه اقدامات بللی دي او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته اوږدمهاله زیان ورسوي. د دسمبر په 14مه رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریکزټ پلوه محافظه کاره پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیابه شوې ده. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته لاره هواره کړي. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس آف کامنس په 650 سیټونو کې 322 چوکۍ ګټلې دي. بوریس جانسن چې د بریکزټ حمایتي دي ژمنه کړې چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو پس به د جنوري 1 مهلت پورې برتانیې له اروپایي ټولنې څخه باسي. بلخوا لیبر ګوند په انتخاباتو کې 203 سیټونه ترلاسه کړي. سکاټش نیشنل پارټي 8 او لیبرل ډیموکراټس 11 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ټویټر بوریس جانسن ته په بریا مبارکي ویلې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ 50 پیسې او 216 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. امریکایي او طالب استاذي وای په قطر کې د لړن وخت لپاره د خبرې ځندولي د دې ورستو ظلمي خلزار پاکستان تر رسیدلې تازه حال درکو. نو کلا سیف الله سره نږدې په ټرافیکی پیښه کې ډیر لږ کسان وژل شوي. د ګوند لورځي په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلې کې شنون کې وای په اپریل کې د پروپاګاندا لوجه واکسینی کمپاینونه غیزمن شوي.
د اپریل نه بعد چې کوم به په پاکستان کې د پولیو کمپاین هغه کامیاب سره نه ده شوی کوم چې د دې واقعې نه وړاندې کېدل.
وفاق المدارس وای په خیبر پختونخوا کې د قانون نه جوړېدو لوجه مدرسې له رجستریشن به برخي پاتې دي. حکومتي استاذي وای
مدې باندې قانون سازي اوس زموږ شروع کیږي ان شاء الله.
په سواد کې وکیلانو پرون د خپل ملګري د وجنې ضد کاربندیز وکړ. په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې مو پر خزو د تشدد موضوع څېړلې.
خبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه د سوري کې سونه او کورنی تشدد پډېلی بیسز باندې دغه کیسونه چې دی رپورټ کیږي.
ټولنیزې شبکې او سختلري خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبري پرون مازیګر وزن دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له دې وروسته پاکستان ته راغلی او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې لیدل کړی دی. په دې اړه مو تازه حال له طاهر خان اخیسته.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي او د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په دې غونډه کې شاه محمود قریشي یو وار بیا د امریکا او طالبانو مابین ترمنځ خبرې سولی د درې میاشتو زنګ وروسته به حاشیوی دی د هغې هرکلی کړی دی او یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان هم تیار دی چې په دې د سولې دا پروسه پر مخ وڅوکي دي همکاري وکړي خو د خارجه وزیر لخوا دا هم ویلي شوي چې پاکستان غواړي چې نور هیوادونه هم په افغانستان کې د امن او د روغې جوړې په دې پروسه کې د یو مشترک ذمهوارې په بنیاد باندې دوی خپل رول ولري او مهمه خبره دا ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره د خبرو وروسته اسلام آباد ته راغلی دي چې هغه خبرې چې د شنبې د خالي په ورځ شروع شوې وې او تېره ورځ ختم شوې ځان پکې راغلی دي او زلمی خلیلزاد چې کوم په بغداد کې طالبانو په دې وروستو کې یو حمله کړې وه هغې ته په اشاره باندې ویلې چې په دې باندې ډېر زیات خفه شوې دي غوسه دي او خپل دغه غوسه او قهر طالبانو سره شریک کړی دی. بلخوا طالبانو بیا د قطر د خبرو په اړه باندې دا ویلي چې سویل شاهین د طالبانو ترجمان چې خبرې د ده په نظر باندې مثبتې وې په ښه ماحول کې شوي دي او دم دا خبره کړې شاهین او زلمی خلیلزاد هم چې خبرې ورته څو ورځو دپاره ځنډېدلي دي. زلمی خلیلزاد دا خبره کړې ده په خپل ټویټر باندې چې طالبان په خپلو مشرانو سره د باګرام په پیښې په اړه باندې خبرې کوي. نو پاکستان د سفر په دې باندې مهم دی چې کیدی شي د ماضي په شان زلمی خلیلزاد بیا د پاکستان د همکاري غواړي چې د تشدد په کمولو کې او بیا دغه تشدد کمول وروسته د اوربند کوم سره ده چې دا اوس امریکا ډېر جدي اغېسته ده او غواړي چې د سولې د دغه معاهدې د امدادي دون وړاندې طالبان او خایسه د تشدد کمولو په باره کې او بیا چې دغه تشدد کمول کړي دا اوربند ته بیا د افغاني مذاکرات هم د امریکا اوسې غوښتنه چې هغې ته بیا لار سم شي. نو په دغه تناظر کې دي چې دا سفر اسلام آباد ته شوی دي ځکه چې دوه میاشتې وړاندې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې د زن ښکار شوې وې نو په اسلام آباد کې په اکتوبر کې زمي ښځه طالبانو غیر رسمي خبرې شوې وې او د هغې وروسته بیا غیر رسمي غونډې شوې او رسمي خبرې دا د خالي پروس پیل شوې. لیکن اوس داسې ښکاري چې دا کوم مشکل پیدا شوی دی نو دا کېدی شي د ډېرو ملکونو لپاره هم اندېښنې غوړوي او زلمی خلیلزاد کېدی شي د پاکستان نه همکاري او مدد غواړي چې په دې دا پروسه پر مخ بوتلو کې ورسره همکاري او مدد وکړي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان وو چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه معلومات راکول.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د بلوچستان د مسلم باغ په کان مهترزی کې د ډاټسن او د سورلیو بس ټکر شوې ده چې په کې ډیر لس کسان وژل شوې دي. چارواکي وايي په خنن سار شوې د کلا سیف الله انتظامی مشراتی قرحمان شاوانی مشال رډیو ته ویل په ډاټسن کې پېټرول وو چې د ټکر له وجې ور واخیست. ایوب ترین معلومات راکړي.
پیش نن سهار هغه مهال وسوه کله چې د کوچ څخه په ایرانی پټرولو بار یو ډاټسن پک اپ د کلاسیفلا په لور روانو چې ناڅاپه د کلاسیفلا لوري را روان یو کوچ سره ټکر شو. د پیش وروسته د کوچ څخه مرستندوی کارکونکو د کلاسیفلا په لور روان سوي دي چې په پیش کې وزل سوي کسان د شناخت لپاره و کوچ تر ورسوي. بل لور ته د کلاسیفلا ډیپټی کمشنر عتیق رحمان شوانی هم د پیش وځای ته رسیدلی او د پیش د پلټنې کار پیل کړی دی. څه ګړل مخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اول چې په پیښه کې وزل سوي ټوله کسان د اور لا مال سيزل سوي دي. دغه ډول د مسلم باغ د لیویزو رسالدار میجر محمد شم ویل دي چې په پیښه کې وزل سوي شدي او مشمان هم شامل دي. خطردم غړي پوری د دوی شناخت نه دی سوي. هغه زیاته کړه چې د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې سوارلي موټر د اسلام آباد یا لاهور څخه د کوچ په لور روانو. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 19 نیټه د مکران ډیویژن کمشنر طارق زيري د کلات په سیمه کې هم په دغه ډول یو بل پېښه کې وژل شوی وو. کله چې د نوموړي موټر په ایراني پېټرولو بار د یو بل موټر سره ټکر شو وروسته صوبایي حکومت ایراني پېټرولو پر کاروبار بندیز لګولی وو خو هغه بندیز باندې په بشپړه توګه عمل نه دی شوی.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
روان کال په پاکستان کې د ګوزان اتنې پیښې ثبت شوې دي. په دې کې زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې چارواکي وایي د پوهاوي په موخه یې یو لړ اقدامات کړي چې میندې او پلرونه خپلو بچو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د ډسمبر له 14 په پاکستان کې د ګوزان مخنیوي کمپین پیل شي. منور شاه معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر 100 ته نږدې شوه چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ بشال ریډیو ته ویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پښتونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی غدوه وي دي اوس تا وخت او د ملک په سطح باندې چې کم دغه دي کیسونه دي هغه ټوټل دوه کم سل دي. د کمپینونو خواله یا خرابوالی چې دغه نتیجه چې دغه کال پس راوځي نو تاسو وګورئ دا 2019 چې دی نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومړنی کمپین دی. بیا د دې مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 18 کې تاسو ته بیا دي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د سانګې په خوانې مشر ډاکټر اکرم شاه وای چې سکل په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپاګاندا هم د دې رنز مخنیوي ته زیان رسولې ده.
څومره صورتحال دا دی چې کتا سوګورې نو تر 2017-2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایی حد پورې زموږ په قابو کې راغلی. خو کله چې په دې کال کې په اپریل کې کتا سوتیا چې یو کمپین په پیښور کې شو چې په زرګونو ماشومان آلمو 66,000 ماشومان هغه کې کمپلینټ سره راغلي او شراغې ته کې نه ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے حقیقت پر گنو خبر حال لگی چې کما کمیونټي امپیکټ وو نو د اپریل نه بعد تر اوسه پورې لکه زمونږ یو درې کمپینز دا سیدی چې هغه په سیمی پروینس کې شوې دي سو زمونږ کیس ریسپانس یې شوې دي نو کوم یو انداز کې وو نو د اپریل نه بعد چې کوم دی په پاکستان کې د پولیو کمپین هغه کامیاب سره نه دی شوی کوم چې د دې واقعې نه وړاندې کېدل.
خو عبدالباسط وای چې دا ټول ستونزې په پام کې نیولې او تما دا چې په پولیو با قابو ومندل شي.
زمونږ خو اول ولت چې وو د غي په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمیو نو داغه د پاره مونږه کله نه چې زړه غلې مده 13 درې میاشتو داغه نه مخکې ملکه مطلب کوششونه روانو چې مونږه خلکو ته ورسو داسې په چې کم تعلیمي ادارې د پاره کې اډوکسي وکړو نو مونږه الحمدلله غړې کامیاب سره هغه وشو. دې سره سره مونږه کوشش وکړو چې سټیج تھیټر زکو بیا چې کم زمونږه علماء کرام دي داغه په ذریعہ مونږه کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسو. الحمدلله غي مونږ سری سونه چې جید علماء کرام دي د پاکستان ټول زمونږه د پولیو پروګرام په حق کې چې دینو خپل فتاوم ورکړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دی په خپل وکړي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
د پاکستان د مدرسو یو تنظیم وفاق المدارس وای حکومت لا هم په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو د رجسترولو عمل نه دی پیل کړی. په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا شپږ زره مدرسې دي د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت وای د موضوع په پام کې ده او جرب د مدرسو د رجسترولو په اړه قانون جوړ کړي. فرخنده ست تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټریشن مسله لا هم نه ده هوار شوی. مولانا حسین احمد وایي د سپیشل برانچ او نورو امنیتی ادارو کسان دینی مدرسو ته ځي او د دوی نه د رجسټریشن پوښتنه کوي چې دغه عمل په صوبه کې د دوی لپاره یو مشکل جوړ کړی دی. نوموړی وایي
د رجسټریشن عمل شروع شوی نه دی، ولی ځکه چې هغه لپاره د قانون سازه ضرورت دی، هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت دی، هغه لپاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، هغه لپاره د عملې د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه پدې کې یو کار هم نه دی کړی. زمونږ وزارت صنعت او حرفت سره رجسټریشن باندې پابندی ده، او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمونږ رجسټریشن کیږي نه، دا یو مشکل دی او دا د حکومت د طرف نه دی.
مولانا حسین احمد دهم وایي د دوی له وسنامات وفاقي حکومت تعلیم وزارت سره د روان کال د مئی پر شپږ منیټه شوې ده. نو اوس که دوی دا قانون سازی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا کوي او که د وفاق لخوا، دوی ته یې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام فی کند د صوبایي اسمبلۍ غړی مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت د مدرسو د رجسټریشن عمل کې کوم بدلونونه راولي نو دوی به یې مخالفت کوي.
حکومت باید د شبې لوزنامې لاندې خپلې ژمنې سرته ورسوي. وفاق المدارس یوه لویه اداره ده او په لکونو زده کوونکي لري. موږ د خپلو زده کوونکو ټولې خرچې په خپله کوو. حکومت زموږ سره څه مرسته نه کوي. نو د وفاق المدارس د خوا خلاف به د مدرسو په اړه هیڅ یو قانون نه قبلوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د مذهبي چارو د کمیټې غړی محمد بشیر خان وایي دې مسلې ته یې د حکومت پام دی او ډېر زر به په دې اړه قانون سازي وشي. د وفاق المدارس سره په خیبر پختونخوا کې شپږ زره دینی مدرسې رجسټر دي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر مخه با په ټول هیواد کې وفاقي مدرسې رجسټر کولای شي او دغه بات یو نظام لاندې راوستلی شي، خو په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په اړه لا هم قانون سازي او طریقې کار نه دی جوړ کړل شوی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
د کوټ یو شمیر اوسیدونکو وای په بازارونو کې دوکانداران په لارو شیان خرڅوي چې لکه بلای خلک په تګ راتګ له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وای دا یوازې د حکومت نه بلکې د ولس ذمہواری هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستون زمانی وای د ټرافیک پولیس او د خاروالۍ کارکونکو خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. ممتاز بنگش له کوټ.
د کوار ځای خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یو لوی ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړي، نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټر سایکل او پلازګاډو کې سوداګان پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینز بازار، چاسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګان پلورل کیږي چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. خر ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډیر مشکلات دي، خو انتظامی د دوی داستونز هوار نه کړی شو.
تنګ یو څو انتظامی ته وای اغه زغم نه کوي، ډیر پټونه لاړو کمشنر پورې، عدالت پورې، خو څه عمل پینشته او ډیر خلک خونه څنګه ترغلي
مدني فعال عبدالوهاب اورغزی په یاد د سونځ کې یوازې حکومتي چرواکي یا دکانداران ذمہوار نشماري بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولس هم ذمہواری ده
صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمہوري نشو چورې دي کې زمونږ د اولس هم ذمہوار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او بایس نه جوړيږي
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبر وتر په محل د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې سونځي هوار ولو لپاره اړوند محکمو یا ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی
دارین پکې انوان دی لکه ټریفیک شو هغه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکلو نو موټرسایکل خو بیا د دې شي کار نه کنه زه خپل تر نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه خپل کونه رو با سم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل به ځای ځای کې نه درې هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپې کې وای نه بیا وته لګي دا په کار نه چې د ټریفیک ورو ورته ډیوټي لګي
روستیو کې ځلی انتظامی د دکانونو نه بهر تجاوز کوونکو دکاندارانو په ضد کاروایی کړې وه او دکاندارانو د اتحادی دوه مشران یې جیل ته هم لیږلي وو ولی دکاندارانو د انتظامی پر ضد احتجاج وکړ چې له وجې انتظامی د تجاوزاتو په ضد د عملیاتو نه په شا شوه او یا د ستونزه بیا په خپل ځای پاتې شوه ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د هند تر ولسی جرګې وروسته د شورو په ورځ د هغه هیواد مشرانو جرګې یا سینټ هم هغه لانجمنه قانوني مسوده منظوره کړه چې ورسره سم بهرني غیر مسلمانان د هیواد شهریت اخیستلی شي د قانون ضد پرون په اسام کې لوی او خونړی مظاهره وشوه هندي حکومت د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره پرون اسام ته زرګونه سرتیري واستول او انټرنیټ وتاړو هارون بچا د رویټرز اجانس له لیکنې سره
د رویټرز اجانس لیکنه وایي هند د زیارت پر ورځ د هیواد شمال ختیځې صوبې آسام ته زرګونه پوځي ځواکونه ولیږل د دې کار هدف د هغو خونړۍ او مظاهرو مخنیوی دی چې ځایي خلکو د هغه یو نوي قانون پر ضد پیل کړي کوم چې د ګاونډیو هیوادونو غیر مسلم اقلیتي وګړو ته فرصت برابروي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ویلي د هند پارلمان د شروع پر ورځ د شهریت ترمیمي بل د دې لپاره منظور کړل چې د پاکستان افغانستان او بنگلاديش د اقلیتي وګړو تحفظ ممکن شي په لیکنه کې د ځینو شدونکو په حواله ویل شوي د حکومت د دې اقدام په ترڅ کې به ښایي د هندي مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شي او هم به د هند شمالي صوبو ته ګڼ شمېر بهرني وګړي مخه کړي له لیکنې سره سم په آسام صوبه کې چې د چایو د کښت لپاره مشهوره ده تر دې وړاندې هم د ګاونډیو هیوادونو په تیره د بنګلادیشیانو د غیر قانوني استوګنې پر ضد تحریکونه چلیدلي د نوي قانون پر ضد په آسام کې خلکو کرفیو ماتکړه ګاډي وسوځول او د وزیر اعظم مودي پر ضد یې شعارونه ورکړل دا سام حکومت د دې لپاره چې خلک د مظاهرو لا پیوړی کول لپاره ټولنیزه میډیا ونه کاروي د صوبې په لسو ضلعو کې د سلیری ساتونو لپاره د انټرنیټ تړلو حکم وکړ دا مظاهره داسې وخت راوتلی چې وزیر اعظم مودي پلان لاره چې هند ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابي د راتلونکي سفر پر مهال هغه ته وغوړنه په آسام کې جوړه کړي په لیکنه کې د پونتون دیوز د کونکي نهال جین په حواله ویل شوی حکومت اول ویل چې آسام با د غیر قانوني کډوالو لښتونه پاکوي خو اوس یې هغه ته د شهریت ورکولو لپاره قانون جوړ کړ د هند نوې قانون وایي یوازې هندوان عیسایان او بودایان کولای شي د هندي تابعیت لپاره درخواستونه جمع کړي په قانون کې هند له بهر ورغلو مسلمانانو ته د اجازه نشته او له همدې کبله اعتراض ور باندې کیږي لیکن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله زیاتوي د هند نوې قانون چې لا هم ولسمشر لاسلیک کړی نه دی د دې هیواد 100 میلیونه مسلمانان په غیر منصفانه توګه په نښه کوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او مليحه مرزاده هم سټوډیو را تراغلې د خبرونو لنډیستې وو
قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخت په ټویټر په بیان کې ویلي، دغه خبرې اترې وروسته لاغې د لږ وخت لپاره ځنډیږي چې دغه چې طالبانو د افغانستان له بګرام هوایي اډې سره نږدې برید وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په ټویټر پاڼه په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تاییده کړې، خو وجه یې نه ده ښودلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لورې به د څو ورځو وقفه اخلي او پس له هغې به خبرې اترې جاری وساتي. د بلوچستان په مسلم باغ کې د ډاټسن او بس ترمنځ ټکر کې 14 کسان مړ شوي. د کلا سیف الله ډپټي کمشنر عتیق الرحمان مشال ریډیو 12 په خنسار په تیلو بار د یو ډاټسن او د یو مسافر وړونکي بس ترمنځ شوي ده او پکې 12 کسان د اور له امله مړ شوي دي. چارواکي وایي د مړو شوو کسانو شناخت لپاره ډي این اې ټیسټ په کوټه کې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر 14 څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال 90 ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر مشال ریډیو ته وویل، په نوو ناروغه شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پښتونخوا دي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي، حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په دې لړ کې عملي اقدام نه دی کړی، خو حکومت وایي چې ډېر ژر به په دې اړه قانون سازي وکړي. د امریکا سینیټ پرون په یوه خوله د یو پریکړه لیک په منظوره شاوخوا یوه پیړۍ مخکې د عثمانیه خلافت پر وخت د ارمینانو ډله ییزه وژنه د ټول وژنې په نوم وپیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم دا اقدام د انصاف او رښتیا بری بللی دی. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منینډس وړاندې کړ. او د دسمبر په 14 رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریگزټ پلوه کنزرویټیو یا محافظه کاره پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیابه شوې ده. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته لاره هواره کړي.
ملیحا میرزاده وجه د خبرونو لنډیزې وړاندې کوه. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې تاندې هیلې. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د سکینه بیبي سره خبرې کوو. سکینه بیبي په خپله د کورنۍ تشدد او د خلکو د ناسمې رویې په شمول د ګڼو مشکلاتونه تیره شوې ده. د پروګرام قربانه فرخنده سات
تاندې هیلې.
اوریدونکو په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د کورنۍ تشدد تخصص په ژوند ساسرات او د دې مخنیوي څنګه کېدای شي. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د سواد سره تعلق لرونکي سکینه بیبي سره خبرې کوو. سکینه بیبي په خپل د کورنۍ تشدد د خلکو د ناسمې رویې په شمول د ګڼو مشکلاتو نه تیره شوې ده. هغه د 8 کالو په عمر کې په سوره کې ورکل شو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړې زیاته کړه، د ماشوموالي د واده، کورنۍ تشدد او د کار په ځایونو کې د ناسمې رویې په شمول ټولې سختې لیدلې دي. اوس غواړي چې په ټولنه کې د هغو خصوصو سره مرسته وکړي چې له تشدد سره مخامخ دي خو غږ نشي پورته کولی. سکینه بیبي وایي،
زه ساتو کالو په توره کې تللی یم. عادي چې حالات چې زما مشره خور وا هغه زما په کراچي کې چاله زموږ د لوی رشتہ دارو هغه ته ورکړی وا. نو هغه بیا لته کور نه کو، هغه خور ما کور کو، هغه خور زما مو زم دی دا بلکې زما پلار څه زیاته کړی دی. الله تعالی په دې دې خو زه پکې تللی یم. لگا بیا چې زال تا غوی بوت لم نه غوی یو پوډری ته پنځه کړم. دا ته کال نکاح نو دې پوډری ته پنځه کړم. چې پوډری ته پنځه کړم هغه ځوان تیری دو تیری دو خو دې تاسو کې مال بچی را کو یو وجه نه کین پر لکه سی رسی بیا ما غجن مال ته تیرو خو هغه پیغور نه نه خلاصې دم
خطا له بلکې سب پیغور به تعال
څومر به مال دا او چې خبره تمه په څوره کې راوستي تاسو څنګه خو نه سینډي چې به سره زموږ په تی څوري به وي زموږ د ټولو خزوالي به کې زموږ په شریکه خبره څنګه تا نرونو دا پنځو ټن دا یو لیول چې زموږ په شریکه خبره نه چې خدای تعالی دنیا یو دا زما یو خان دې زما په تور هغه زه بیا خپل خو اخر او سم د خپل کور هغه دې سوات تیرا و دې زه چې خو اخر سوات تیرا و مې بلندیا ته پلار کړم ما دا خان د غری را پسی راغې ټول تاسو بیا سره ذکر اچي سلام ته دې حال کو زما خو پات یو زوبه چې پکې مال نور راځه دا نه خدای له کان راځه دې مونږ ته راځي او هغه ژوند یې لا د اوسه پور دیږي
خو دا ته چې چاله په سوره کې ورکړې ونو دغه پښتانه
او پښتانه زموږ خپل خلکو ته کله مونږ یو بنې شي نو لکه
نو بیا ته او څنګه چل دو خدای خاون نه قرانې نه بیا ل شوې کنه
هغه خاون خو زما د پوډری وو زما سره ژوند نه تیرېدو او بیا سره زما پلار کیسه واچو چرانم د پلار کړه مې د کمای سیمه څخه ګناه کړې ده اخر د دې لکه زه تا خپل تکلیفات نشم بیانولای چې ما کوم ژوندۍ تیر کړه نو هغه ما تیر کړه هغه نو ما طلاق واغست څه وخت کې دوه بیا زمانه په جرګه سیستم باندې زمالي نه راځي چې دا مونږ کوټه د مونږ یې اخلو ما یې چې تاسو ما پاره وخت کې نه غسی نن به څه واخلم بار علاقه زمانه د بوبو چی بوتلو چې بوبو چی بوتلو زما یو لور کوي هغه خپل خورې ته کې نکړه دا هغه سره بیا غپی ګورونه واغه کوي یې هغه لاندې هغه می تم بیا راوستا
او اوس ستا چې بچی دی کنه او دومره سخت نه تیر شوی نو بچو سره یاد داسې خبرې کې لکه خپل غم چا سره شریکه
هغه زما د ټول قصونه ما خبر کړی دی که تر واره چې تمام واضح یا تم هغه پیغور راکې نو زه هغه ژوند نه تېرم خو زما بچو ما ته وایي چې مور که څه د چا صادر ته کړي دي د چا پیدار ته کړي دي ستا کنتین نه کېږي زما په یو بچي باندې په قهرمان پوران نه دي ویلی دی نو هغه وایي چې مور ستا کنتین نه کېږي نو موږ د طرفه تا ته اجازت کې تم میره کولی شي بیا ما میره کړی
ها ها صحیح صحیح او دا بیا چې مو کوم دویم واده کو نو دینه خوشاله خاوند مو خیال ساتي
شکر الحمدلله ډېره زیاته ډېره زیاته مطمئن یم چې ژوندۍ راته دي په عزت نه ستنه او دې نه څه په دنیا کې څه څه چا په تر خیال نه
ها ها
زه دوم شکر الحمدلله دا ماته دې په تند البته دې خپل بچو ته ګوره مې دې دې دا دې دا کنا دې ارتنه نن تکلیف
بچي مو څه کوي اوس کم کم زینو ته ورسېدل
زما جنته جو یو خو کوند دا پاغو چې خپل خورې نه ورکړي دو بچو سره لا تناسته دا دې ولر کوي او هغه هم دا کړه یو زه دې د شپږ څو کاند دې ته خره غو سره هم دې زما زمن دې سیمه ته مزګری کوي سیمه ته راځه کو نه خاډه کوي
او دا غلطه ویني ګر چا پیرا لکه زمو په ټولنه کې خو سم داسې خبرې ډېرې زیاتې دي کنه تا ته بیا دا څنګه لګي
ځکه چې تاسو نه خلاصي دي خو په خپل الله باور وکول پکار دي چې الله ته پاتې يم مېرم زه د انسان پروا نه کوم ما باندې خدای پاتې دی ډیره غري دي چې خپل کور کتل دی او په دې د سرتور او رسول الله نه ډیره شکر ګزاره یم دا دي نو که انسان مایوس شي دا چې خدای الله نه خپل دې او کوم چې سي راشي دا چې د دې زمانه ته دي بیا خبره خبره پوډري نه چې خلاص شو ما دنیا مې د خلکو سره ته نه تاسو نه وای مې خريني زما ژوندۍ په اسلام آباد ته کولای شي زما ژوندۍ په خبر ته کولای شي زما ژوندۍ په کراچي ته کولای شي نو دا پیژو نه پوهه چې مادام یو راو کو دا څنګه ها کال او چې خپل کلی وته نه دا خپل کلی وته ژوندۍ هم نه دی راځي
لکه تاسو خپل ویل کنه چې ماشوم واده شوی او بیا دغه کیسې دی ولیدې
بالکل او ډیر زیاتیان چې دا غوډه تر په ځما سره شي دي و سم دا غو یو کورو پاره چې زما د بچو یې نه رسیدو زما د بچو سره څه نه کیږي دا نو خو زه زما ځانان نه ماته لاره په دې ځمانه کې مو سره څه کیږي خو زما غو بچو مور مو خپل ژوندۍ کې خوشاله یو خپل کار وکړي زم څه دي و سم شکر الحمدلله غو لمی خجې کړی دي خجې دي بچي یو ځای سره نه
ټول وخت سمرا دا پکړاو کې دا کوم ژوند تیر کو دا سو کالو
یره تقریبا ما عمر به 50 تر رسیدلی 50 کی ما دا تکال صحیح تیر کو نه ها کال
ها ها
نور ما ټول په جلال تیر
او مور پلار سره د کله بدی باندې خبرې کړې به شي ولې ته په سوره کې ور کړی یاد
پلار بس مور میا جزوا پلار می سایه شانتی او ځان یې هغه مور په کلی وطن مانی دلته زمون یو کلی دی د تان هغه کی هغه په خاو هغه جرګو اصلي وی هغه خلکو به دې کولی هغه په دې ځای جرګو کې ورسم یا په کې ما چا سره څه خبرې کړې
او اوس چې دا سي نور خود سره ملاويږي نو هغه هغه ته تاسو څه وایي چې کوم نور خزي دا سي هغه تکلیف نه تیری یا د کړاو تیری
کما خزه د تکلیف نه د کړاو تیر د په ما پس ته جوړ راغلی دا هغه دی یو يم سره تلی ما هغه دی پیو يم سره تلی د چا نه خوندانو په ظلم بچي غستی بچي ولا سره خبر ټول منډه وه ما هغه په عدالت کې هغه په تانه کې هغه په چوکې کې په او خزه تکلیف نه شم په خپل نه دی په دې کې کړل دي په تر زما د خوان ما ته کاری دی ما ته وځي ځین ته په دې زمانه ما خفاتی دی زه مې یو تور سره سره نشم
او د زمون پس ټولنه کې دا سه پیخ ته په خپل دینه تیر شوې کنه دا سه پیخ ولې مخ ته راځي چې خزه پکې قرباني کیږي ما شومان چې نه کوي پکې پسوره کې ورکول
کیږي دا په مشرانو غلطي نه دي کنه د مشرانو غلطي نه دي مشرانو د پاو کې مشرانو تیر زمون مشرانو دا خیال کوله دي خبرو ته کلی به فجون کې زنګ بچو ته د دشواریا نه رات زمان د خیره سلور نه نه تو شکر الحمدلله تر څو روز مخدي به چې چا د راځي ته نه دیو ته هم خو دې نه په کوشش کړه د نو قسمت ورته ما خپل کوشش کړه چې په خځه کې وشه
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي باید حکومت پر ښځو د تشدد خلاف قانون زر تر زره جوړ او عملي کړي. د ټولنیزو چارو یو فعال عمران ټکر وایي موجوده حکومت تر اوسه په دې اړه په قانون سازۍ کولو کې د ځنډ نه کار اخلي.
بنیادی خبر ادا چې خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه د سوری کې سونه او کورنی تشدد په ډیلی بیسز باندې دغه کیسونه چې دی رپورٹ کیږي تو بدمرغی ده چې تر ډیر وخت نه زمونږ په صوبه کې هغه باندې عملی اقدامات د صوبایي حکومت نه نه شوي. دوه قوانین چې دی د کومره د واده او سره ډومیسټک وایلنس چې کوم دی هغه ډیر وخت نه پینډینګ دی او واده او ناره حکومتي چارواکي هر وخت په دې باندې وخی چې نن
بلخوا د ټولنیزو چارو یو بل فعال او د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمر اورکزی وای باید په ټولنه کې د ماشومانو جنکو تعلیم ته زیات پاموشي او په کور دننه د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیت ته یو شان پاموشي.
اول خو زمونږ په کورونو کې زه به دا وایم چې زمونږ چې کوم ګراس روټ کمیونټي ده هغه ته د پوهې کمی ده او مونږ ته د اویرنس نشته چې ماشوم کې او ماشومې کې مونږ څومره فرق ده یا څومره فرق نه ده. ولې چې مونږ ته خو اول خو مونږ ټول په دې باندې خبر یو چې د اسلام مونږ ته د برابرۍ مقام راکړی ده د الکتا او جنیتا هغه ښځه ده که نر ده مونږ ته د برابرۍ مقام هغه راکړی ده خو بل اړخ ته مونږ په هغه باندې عمل نه کوو. ولې چې زمونږ تر اول تربیت دا وي زه به د مور خبرو کوم مور خپل ماشوم ته همیشه نر ماشوم ته هغه په غټه سترګه باندې کسي غټ ماشوم ته هغه په غټه سترګه باندې کسي خو چې زنانه ذات چې کوم ده هغه ته په کمه سترګه باندې ګوري هغه فرق هم دا ده چې مونږه معاشري د شیش ته مجبور کړی چې مونږ دا وایو چې مونږ الکتا زیات ترجیح ورکو جنې ته مونږه کمه ترجیح ورکو. نو اول خو دا شعور کمی ده. بل سر ته که مونږ راشو د تعلیم حواله سره یا مونږ په تعلیمي میدان کې مونږ څومره ګټور یو چې مونږ په دې کې مونږ څومره اچیومنت کړی ده د تعلیمي میدان سره کوو چې په نصاب کې مونږ همیشه ښځه ذات چې کوم ده هغه په کمزوري لیول باندې مونږ بیانوو که په نصاب کې چېرته د کمزوري خبر راشي نو مونږ زنانه ورمخته کړو او که چېرته مطلب چې د تکړه بهادر کس خبر راشي مونږ به د بهادر یو ځوان ورمخته کړو. نو نصاب هم مونږ ته هغه مقام نه ده راکړی چې مونږ د زنانه یا د ایکول چې کوم رایټس دي دغه خبرو وکړو. نصاب کې کمی شته لږ نه ډېر کمی ده. بل مونږ د تعلیم خبرو وکړو په نړۍ کې د تعلیم خبره کیږي چې مونږ مطلب پښتانه خاص کر زنانه او تعلیم خلاف دي زنانه او باندې تعلیم نه ورکوي او څو څو پرې مونږ زنانه ته د تعلیمي سهولتونه ورکړي نو هغه پرې به زه څنګه زنانه باندې تعلیم وکړم. ولې چې سټیټ ته حکومت ته هم پکار ده چې د زنانه او دپاره ماته فیسیلیټیز هم جدا راکړي ماته سهولتونه هم جدا راکړي. ولې زه پښتون یم زما چې کوم کلچر ده زما چې کوم کلتور ده هغه مطابق زه خپل ماشوم ته تعلیم ورکوم. نو پکار ده چې حکومت په هغه باندې غور وکړي. ولې چې دی وخت کې په پاکستان کې په خاص کر په قبایلي سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي او که مونږ د جنکو تعلیمي بجټ وګورو هغه ډېر کم ده. نن کا مالالا یوسفزی په شان ماشومان په د نړۍ کې د نوبل ایوارډ خستلی شي ډیر مشمان ما سره په ګراس روټ باندې شته چې هغه هم د ایوارډونه ترلاسه کولی شي مختلف ایوارډونه خو هغه ته موقع نه دی حاصل هغه ته فیسیلیټیز نشته. مونږ د زنانو بل دا تیروخ ته هم کتل پکار دي چې مونږ یو زنانه باندې تعلیم ونه کړو او بیا زنانه مونږ داسې پرېږدو آیا هغه به خپل ماشومانو باندې په کوم لیول باندې تعلیم کوي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاندې هلی خبرونه مو واورېده او ریدونکو اوس بل خبرونه ته ورزو چې ټولنیزې شبکې او سختدریزی نومېږي. په نننۍ خبرونه کې په ټولنه کې د سختدریز افکارو پر تاریخ او دودېدو غږېدلې یو. په دې خبرونه کې راته پوهانو د سختدریزۍ د بڼو او قسمونو په اړه هم معلومات راکړي او د تېرې اونۍ بحث یې وړاندې بیلې. ټولنیزې شبکې او سختدریزی خبرونه په امیر ساحل جوړی چې تاسې یې د جمعې او خالی پر ورځ واورئ.
د سختدریزۍ نظریات څنګه کار کوي؟ سختدریزۍ په مجموع کې څو بڼې اشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسې او خیلاسې سختدریزۍ نظریې څنګه ارزوي او تجزیه یې څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ
اوریدونکو تیر اونۍ موږ په ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خبرونه کې د سختدریزۍ پر تعریف او نوعیت وغږیدو. تاسو خبر شوئ چې د سختدریزۍ د تعریف په اړه د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکو بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سختدریزۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سختدریزۍ د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیز علومو او سیاستیاتو کې د سختدریزۍ تعریف خورا بدل دی. د جرمنی په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریزۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای. موږ
یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا دغه عملارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي. لکه د مثال په توګه کشیری کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په حق له منفي دریځ ولري، نو دا کولای شي چې په همدغه تګلارو کې ابتدو ډلو تعریف پورې وتړو.
په تیر خبرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سختدریزۍ لامل بللی وو. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یو برخه بالکل جلا بلل سخت دریځی غنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دی او کس لټولنې څخه جلا غنل هم را سخت دریځی دا لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله.
خو د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز څېړونکو هیلی مالم ویګ راته ویلی ول چې د هر ټولنې حالات او شرایط او کلتور او سیاسي ژوند ته پکتو حالت د سخت دریځی تعریف کول پکار وی.
تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخصه اوسم. نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سختدریزۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه همداراز یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د ایسبې سختدریزۍ په سترګه هم نه ګورم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تېرې خبرونې پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت کوهان د سختدریځي یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم، کموږ د دې خبرونې لپاره سختدریځي پیژندل غواړو، نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یو ډله له ټولنې څخه د باندې بلل او له ټولنې د ایستلو هڅې او افکار سختدریځي وي. خو دا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ بیایو او د سختدریځي د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال څېړو. تاسې د مشال راډیو ونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځي ته غوږ یاست. سختدریځي او د دې نظریات پخوانی تاریخ لري او په اړه یې پر نړیوال کچ څېړنې شوي دي. اندا چې ځینې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعې، سیکیورټی ډایالاګ یا امنیتي مباحثې، ټیررزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګري او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سختدریځي بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سختدریځي په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سختدریځه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سختدریځو ډلو بڼې یا اشکال ښیي.
دا دریځ داسې یو دریځ دی چې په دې کې موږ اوټوماتیک چې د ځینې هغه کسان چې موږ د دریځ په مخالف یې، هغې باندې موږ د خپل لارې په هغې باندې مجبورا قبلوو، او که څوک یې نه قبلوي بیا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو. دا بالحق چې همدغه دریځ پورې تړاو لري. موږ دیني څخه دریځي ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنې نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیانی یا شفیانی هغه هم درو.
د کاناډا د یارک پوهنتون څېړونکی از ملک وایي کله چې یوه ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي، نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دوه اړخیزه کیږي. د ده په خبره کله چې یوه ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي، نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وښيي. سختدریځي د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې وویل، له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو، نو د بشپړ تفریق ښکار کولو لپاره باید تاسې پر فکری اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي، نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي، نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر، نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي، د دې د ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسې شاته ولاړ شئ، نو دا درجوتیږي چې په 1970 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړیدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو، نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې مهاجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده، بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري.
لیکن سړی جو ہے وہ یکسانیت بھی تھی، کامنالٹی بھی تھی۔
کدو وحید وطنیار او ایاز ملک خبر خلاصہ کول غواړو نو داس ویلو شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کوم برخو کې هغه ډله لموږ بدله ده، نو په همدی وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا باسونو مثال ورکړو، نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریزي لا پراخیږي او په هر ټولنه کې یې څرک لیدل کېدای شي. خو شنونکو په ټوله کې د سختدریزي دوه لوی اشکال ډولونه یا بڼې ویني، یو ته یې خلاصې سختدریزي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسې سختدریزي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو، نو هلته شنونکي خلاصي سختدریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خبرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریزه نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریزه نظریات په خوا ول خو وس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې یې ځنو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسې ډلې تقریبا نشته. دویم، کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي. او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سختدریځې نه دي، بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسې سختدریځې څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظری ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سختدریځه ده، نو دا خبره به مخه پکړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشه صدیقی په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریځه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریځه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناتسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې یې ریښې دي، او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
زه فکر کوم په دې اړه شاید ما برداشت لږ زره مختلف دي، ځکه چې په غرب کې کله چې موږ چپلاسي راسلاسي سختدریځو باندې بحث کوو، د دې ایدئولوژي هم هماغه لري. فاس کوم په المان کې که تاسو راسلاسي سختدریځو ته ګوري، هغې دې ایدئولوژي وڅېړي، هغې دې بېرته تړاو نیسي هیټلر ته او بېرته تړاو نیسي چپلاسي سختدریځي. معمولا هغه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته وایي چې مارکسیسټ او کمونیزم دي، که نه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فعلاً که موږ داسې د یو سختدریځي یا داسې یو تګلارې څېړنې کوو، ایدئولوژي لحاظ موږ کوم چپلاسي
پاپنسان کې نه لرو. وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسي ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
ځینې ځانګړتیاوې په خلکو کې لیدل کیږي چې هغه هم تاسو ورته کولای شئ چې ووایئ چې دا پوزیټیو اړخ لري. د مثال په توګه که چیرې تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وڅېړئ، تاسو کتلی شئ چې که چیرې د یو سیاسي اجنډا باندې که چیرې اختلاف وي، موږ همیشه دوه ګروپ لرو. یو هغه ګروپ لرو چې د هغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا د دې په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې د دې کوم پالیسي یا کوم لاره چې د دې انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راسیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخابي، یعنی صرف هم چې دې په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دینه کار اخلي، که نه یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په غوڼه باس کول هغه د فشار لاندې راوسته دا هغه تکلار دی چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولې چې وی ګوري او ثابت کی او نوري ودونه کی
اوردونکو په نننې خبرونه کې بوک د نړیوالو ټولنیز چارو د درو په هانو نظرونه راوخیستل او پر دې مود ځان په هولو هڅه وکړه چې سختري ځ افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په وسنی دور کې او په ځنګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختري ځ څو بڼې لري. تاسو اوریدل چې په هان وای چې سختري ځ افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختري ځ افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یو ډله بل هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سختري ځ نظریات دواړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختري ځ افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکو جمعه به د ټولنیز شبکې او سختري ځ خبرونې په بل برخه کې دا باس نور پراخ کړو. په مخه مخه